پښتونخوا کې د ماسپخین 15 بجې شوې دي. ز شاهین بنيره ما تاسو ته د یو ساته خبري غړې کې هرکلی وې. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورونه او تفسیر لرو. په نړیوالو چارو بد سره هم غږیږو. خړومبې د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو مشر ته د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر د نیول لپاره د دوشمې ورځې وخت ورکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په اړه د افغان حکومت وړاندیزونه بې له شرطه ومني. او د روس بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د برتانیا له لوري د درویشت روسي سفارتکارانو له هیواده د ایستلو په غبرګون کې به روس هم د برتانیې سفارتکاران وباسي. او سمه خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو مشر ته د نقیب الله مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر راو انوار د نیول لپاره د دوشمې ورځې وخت ورکړی. نن په کراچۍ کې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د مقدمې تر اورېدنې وروسته د سند پولیسو مشر ای ډي خواجه خبریالان ته وویل چې له عدالت یې دوه نورې ورځې وخت وغوښت. د وی موږ له چیف جسټس افخواست وکړ چې د سی سی ټی وی د ویډیوګانو د جاج اخیستلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړي او عدالت تر دوشنبه وخت راکړ او په دې لړ کې به خپل رپورټ په اسلام آباد کې جمع کړو. ایډي خواجه زیاته کړه چې د امیګریشن ادارې داسې هیڅ رپورټ نه دی ورکړی چې ګواکې راونور له هیواده تښتېدل دي. نقیب مسعود د جنوري په میاشت کې د راونور په مشرۍ کې پولیسو په جالي مقابله کې ووژلی او له هغه وروسته راونور او 12 نور ملګري فرار دي. پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په کلاسیفلا کې په یو کور کې دننه په چاودنه کې له طالبان سره تړاو لرونکي د یو ځایي ملا په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د ډیپټي کمشنر شفقت شاولي په خبره بیګا په دغه چاودنه کې تر لاسو زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د کلاسیفلا د پولیسو مشر محمد یوسف وویل چې په بارودو بار ټریکټر کې چاودنه شوي. د هسپتال یو کارکونکي نقیب افغان نن مشال ریډیو ټول چې وژل شوي ملا پلار شیخ عبدالله مړی روغ رمټ دی او څلور نور کسان مړی دومره خراب شوي چې نه پیژندل کېږي. د وژل شوي ملا نوم حبیب الله خان دی او په اړه یې ویل کېږي چې په ډاګه باید طالبان د افغان طالبانو ملاتړ کولی. د پېښور د ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې ډلې د جماعت الدعوه د پېښور مرکزي دفتر تړل شوی دي. مشال راډیو ته د مارچ په 15 رسیدلی یو سند کې دا خبره څرګنده شوې ده. د دې سربېره د دې ډلې د دریو مدرسو او دوو جماعتونو انتظام د پېښور اوقاف محکمې ته حواله شوی دی. د دفتر په نوټیفیکیشن کې راغلي چې دا ګامونه د مارچ په 9 پورته شوی دي او د جماعت الدعوه سره تړلې ډلې فلا انسانیت فاونډیشن دفتر هم بند کړل شوی دی. د جماعت الدعوه ډلې مشر حفیظ سعید دی چې په هند کې د حملو په پلانولو تورن دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او مځکني عملیاتو په نتیجه کې 45 وسلوال وژل شوي او 33 نور ژوبل دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره شوې ده راغلي چې د عملیات په ننګرهار، کونړ، پروان، غزنی، کندهار، هلمند، فراه او یو شمېر نورو سیمو کې شوي دي. دفاع وزارت په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څه نه دي ویلي او دغه راز طالبانو خپلواکو سرچینو بیا د دفاع وزارت په اعلامیه څه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو شک کړی چې د سولې په اړه د افغان حکومت وړاندیزونه وړاندیز بې له څه شرطه ومني. امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ده راغلي چې د دې شورا ټول غړي له طالبان سره د خبرو په اړه د افغانستان حکومت د وړاندیز ملاتړ کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا 40 ورځې وړاندې د کابل کانفرنس په دوهمه غونډه کې طالبان ته د سولې خبري وړاندیز کړي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي سټونټربرګ په برسلز کې پرون په خبرو کې خبره او له طالبانو وغوښتل چې جګړه پای ته رسوي او د ورسوي او له افغانستان سره د سولې خبرو تکشینی.
د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بېل کوم قید او شرط خبرو ته رابللی دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لاره ومني.
طالبانو تر اوسه پورې په رسمي ډول د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته جواب نه دی ویلی. افغان چارواکي وایي د کونړ د په مانوګي ولسوالۍ کې په ډرون برید کې د داعش یو مشکوک وسلوال د وژل کېدو دعوه کړې ده. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم نن مشال ریډیو ته وویل چې تېر ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پایلټ الوتکې د مانوګي ولسوالۍ اړوند دریچلام سیمه کې برید کړی چې پکې درې ماشومان هم وژل شوي دي. نوموړي وویل دا نه ده معلومه چې ماشومان د روزنې لپاره له دغه وسلوالو سره وو او که خپلوان یې وو. د روس د بارني چارو وزیر ویلي چې د برتانیې له لوري د درویشت روسي سفارتکارانو له هیواده د ایستلو په غبرګون کې به روس هم د برتانیې سفارتکاران وباسي. نن چې کله یو خبریال له سرګی لاروف وپوښتل چې آیا روس په برتانوي سفارتکاران باسي او که څنګه، هغه په جواب کې وویل بالکل به یې باسي، خو البته دا یې ونه ویل چې کله او په څومره شمیر کې. نوموړي دا خبره په استانه کې د شام په اړه د ترکیه او ایران له بارني چارو سره تر خبرو اترو وروسته د ایران او شام له بهرنی چار د وبخشید. نوموړي دا خبر پاکستان کې د شام په اړه د ترکیه او ایران له بهرنی چار وزیرانو سره د خبرو اترو وروسته وکړه. خو د روس ولسمشر وایان دیمیتری پیسکوف نن خبر اعلان کړ چې د برتانیې د ګام په جواب په ماسکو هر وخت امکان لري اقدام وکړي. برتانیې وایي چې روس د شوروي اتحاد په وخت کې د جوړ سوي کیمیاوي ګیس په ذریعه د شپږ شپېته کلن دوګنی روسي جاسوس سرګی سکریپل او د هغه درې دېرش کلنې لور یولیا د وژلو د هڅې تر شا لاس لري. دواړه د برتانیې په سیلزبری ښار کې د مارچ پر څلورمه د شاپینګ مال د باندې پر یو بینچ په بیهوش حالت کې موندل شوي ول. دوی لا هم په هسپتال کې دي او روغتیایي حالت یې ښه نه دی. د روس ولسمشر پر روسانو ژغ کړی چې د مارچ په 13مه په ولسمشر ټاکنو کې رای ورکړي. د پر خلکو ټینګار وکړي چې د خپل رای حق د خپل ستر او پرتمین هیواد روس لپاره استعمال کړي. د ښاغلي پوتین دغه وینا نن د کرملین پر ویبسایټ د ویډیو او په لیکلې بڼه خبره شوې ده. او د امریکا د خزانه وزارت پر 19 روسي وګړو 15 روسي کمپنیو نوې بندیز اعلان کړی دي. چارواکي وایي دا بندیزونه د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې پر امریکا د انټرنیټي بریدونو په سر لګول شوی دي. د مارچ په 15مه د اعلان شوی بدنسول له مخه هغه 14 کسان په نشه شوي چې 13 میاشت امریکا ځانګړي پلوټون کې رابرټ میولر محکوم کړي ول. په دې کې د روس ولسمشر دفتر ته نږدې اړه لرونکي تاجر یفګینی پریکوژین او هغه کمپنی شامل ده چې دوی ورته په مبینه توګه پیسې ورکوي. د امریکا په نوي بندیزونو کې د روسي استخباراتي اداره هم په نشه شوي. د امریکا د خزانه وزیر په یو بیان کې ویلي چې دا بندیزونه د هغو هڅو برخه ده چې د روس لخوا د بریدونو مخنیوی وکړل شي. د خبرونو پای.
خبرونه مورید چې عبدالحی کاکړ لته وړاندې کړل. زمغه خبرونه په د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. سپریم کورٹ آئی جی سنتا د نقیب الله مسعود په وجنه کې د تورن پولیس افسر راوانور د نیولو لپاره د نهې تر ورځې وخت ورکړی دی. د بلوچستان په قلعه سیف الله سیمه کې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د جماعت الدعوه ډلې یو شمیر دفترونه او ځینې مدرسې تړلې دي. په دغه اړه یو کارپو وایي
دې وخت کې خو دا وینا لږه مشکل ده. په دې وخت کې چې آیا د دې اقداماتو بسر داسې غټه نتیجه روزي او کروبه نه ځي.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو د کلو او ښاري سیمو ناظمانو او کونسلرانو په پیښور کې احتجاج کړی.
تنخواه 3-4-5 مهینه شوه چې موږ نه تنخواهانه راغلي دي نو نه کرایې شته دي. 4-4 مهینه شوه چې موږ کرایې نه دي ورکړي.
د سیمې اورنۍ نه هم راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ویډیو سوز. راوزم ګډون به موضوع ته د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو مشر ته د نقیب الله مسعود په وجنه کې د تورن پولیس افسر روانور د نیولو لپاره د دوشنبه تر ورځې وخت ورکړی. نن په کراچۍ کې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د مقدمې تر اوریدنې وروسته د سند پولیسو مشر ایډي خواجه خبر اعلان ته وویل چې له عدالت دوه نورې ورځې وخت وغوښت ترڅو د روانور په اړه معلومات ورکړي. په دغه اړه باندې نور حال احمد شاه اعظمي راکړي.
نن د پاکستان سپریم کورټ کراچي څنګه د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې مقدمې په لړ کې د سند صوبې پولیسو مشر ایډي خواجه ته له هغه وروسته د راو انوار د نیولو لپاره تر دوشنبه ورځې وخت ورکړ. کله چې نوموړي عدالت ته باور ورکړ چې راو انوار به ژر ونیول سي، ایډي خواجه د مقدمې له اوریدنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دی وای مور چیف جسټس ته خواست وکړ چې د سی سی ټی وی د ویډیوګانو د جاج اخیستلو لپاره دوه ورځې نور وخت راکړي او عدالت تر دوشنبه پورې وخت راکړي او موږ به په دې لړ کې خپل رپورټ په اسلام آباد کې جمع کړو. ایډي خواجه زیاته کړې چې د امیګریشن ادارې داسې هیڅ رپورټ نه دی ورکړی چې ګواکې راو انوار له هیواده تښتېدلی دی. ښکاره خبره ده چې د ویډیوګانو ارزونه بکیږي او اسلام آباد او کراچی د هوایي ډګرونو ویډیوګان بکوي. سپریم کورټ د راو انوار لخوا تر دې دمه دوه لیکونه ترلاسه کړي دي چې یو یې د آزادو او شفافو پلټنو او بل یې د هغه د کنګل سوو بانکي حسابونو د بیا پرانیستلو په اړه دي. اوشت کلن نقیب الله مسعود په کراچی کې د جنوري پر 3 ترسول شوی وو. د نوموړي مړی د جنوري پر 13 په شهر کې وموندل شو. د سند صوبې د پولیسو په خواني مشر انور ویلی و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلود او له پولیسو سره په مقابله کې ووژل شو. خو وروسته عدالتي پلټنو د راو انور اداوی ناسمې وبللې او ویښودل چې هغه په جالي پولیسو مقابله کې ووژل شوی وو. د دې وروسته راو انور له خپل څوکۍ لیرې کړل شو چې اوس د خپل نور ملګرو سره تښتېدلې دي. نوموړی د سپریم کورټ د چیف جسټس پر غوښتنې سربېره عدالت ته نه حاضرېږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پاکستان په قلعه سیف الله کې ببي چودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. پولیس چارواکي وایي چې پیښه د پنجشنبې په ماسخوتن د مولوي حبیب الله په نامه د یو ځایي استوګن په کور کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په دغه ځای کې بارودي مواد وچاودېدل. په پیښه کې د کورنۍ اووه غړي ژوبل شوي هم دي. په دغه اړه نور حال احمد شاه اعظمي راکړي.
د قلعه سیف الله د پولیس تانې یو چارواکي محمد فاروق نن مشال رادیو ته ویل چې چاودنه د شپې شاوخوا 10 بجې وسوه چې غږ یې تر لرې پورې واورېدل سو. نوموړي په دې لړ کې د ډرون برید ګنګوسې رد کړې. د چاودنې په نتیجه کې ټول کور وران شوی دی او پر مړو سربېره د کورنۍ پاتې غړي ژوبل شوي دي. د قلعه سیف الله د ضلعي روغتون یو کارکوونکی نقیب افغان وایي چې روغتون ته د مولوي حبیب الله د پلار شیخ عبدالله جسد ورولل شوی او د نور جسدونو پیژندګلوي نه کیږي. د هغه په وینا په پیښه کې 9 کسان ژوبل شوي دي چې اکثریت یې ښځې دي.
دوی دا راته وویل ډاکټر رالی له ماشانې را وسکول ډاکټر هم نو پردی ډاکټر د دې په ترالی کې څه مواد وي راخیستې خدای خبرې چې څه بلا وپکې. نو له هغه بعد چې کوم دوی دا ټکر خالي کولو په دې کې بیا 14 وسلو 14 له امله چې کوم دوی تقریبا موږ په ځان پوه شوي نه یو. کور کلا چې کوم وی کومې کمرې کوټې چې ورې داګری تباه شوي دي تقریبا 2-3 پارسله غوښوي دا موږ ته راوړي دي پرتې دي. بیا دا د پریسوال کېږي چې پلیس کنټیم د نیټس لپاره بل څه لپاره استولې
ځینې ځایي اوسیدونکي وایي چې له مولوي حبیب الله سره د هغه پر ورونو سربېره ځینې میلمانه هم ول خو چارواکو یې لا تر دې دمه پخلی نه دی کړی. په کوټه ښار کې خبریال او د سیاسي چارو کارپوه ساترین وایي د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې بلوچ بیلتون پالو د ازادۍ په نامه وسله راخیستې او په پښتون میشتو سیمو کې بیا د طالب په نامه سخت دریزي او ترهګري وجود لري.
دا مولوی حبیب الله په دترګرو په کیسه کې وو د افغانستان هم سیراتلې څو وره حکومت کم چارواکي د غو د نیولو کوشش هم کړی دی خوري کانه بسوي نه او محکم د کور ته وایي په لوی سطح باندې کم بارود واغنی ولسی وو. بلوچستان په سمې سم کې کم دی هغه کې دترګري وسته دوام لري خاص کر حالت د مذهب په نوم یا طالبان په نوم چې د دترګر موجود دی خو بل خوا ته حکومتي چارواکي د دې په فشار روان دي او هر وخت د خلاف عملیات کوي.
قلعه سیف الله د ژوب او لورلای ترمنځ پرته سیمه ده چې ځینې برخې له ډیورین کرښ سره هم لګېدلې دي. دغه سیمه ته نږدې ګوال اسماعیلزی هغه ځای دی چې د افغان طالبانو د دوو پخوانیو مشرانو ملا دادالله او منصور دادالله د استوګنې سیمه هم بلل کیږي. په دا وروستیو کې په دې سیمه کې پاکستاني ځواکونو د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروه
په 3:30 بجو
جمهوریت
پپاوکم 4:00 بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم 5:00 بجو
د خیبر پختونخوا حکومت د جماعت داور ډلې یو شمیر دفترونه او مدرسې تړلې دي. پرون مشال ډیرو ته رسیدلې یو حکومتي فرمان یا نوټیفیکیشن ښایي چې دا اقدام روانه میاشت شوې ده خو چارواکي د دې فرمان په اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا ګام پر پاکستان د نړیوالو تر فشار زیاتېدو وروسته شوی. نور حال د بشیر ګواخ په راپور کې.
مشال ریډیو ته د مارچ په 15 رسیدلې یو سند ښیي چې د خیبر پختونخوا سرکار پیښور د ډیپټی کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې جماعت داوا ډلې پیښور مرکزی دفتر تړل شوی دی. همداراز د دې ډلې د 3 مدرسو او 2 جماعتونو انتظام د پیښور اوقاف محکمې ته حواله شوی دی. د یاد دفتر په نوټیفیکیشن کې راغلی چې دا ګامونه د مارچ په 9 پورته شوې دي او د جماعت الدعوة سره تړلې ډلې فلاحي انسانیت دفتر هم بند کړل شوې ده. په سند کې ښکاري چې دا د پېښور ډیپټي کمشنر شاهد علي له دفتره د مارچ په 12 د کمشنر دفتر ته د معلوماتو لپاره لیږل شوې ده، خو هغه پرون مشال رډیو ته وویل چې دوی نه غواړي په دې اړه وغږیږي ځکه چې په وینا یې د راز معلومات دي. خو مشال رډیو ته رسیدلې د دې نوټیفیکیشن کاپي څرګندوي چې په څمکنو کې مدرسه الاسریه انقلاب، مدرسه اسمالیه بدای او په میرا کچوری کې مدرسه تحفظ القرآن واک له جماعت الدعوة ډلې اخیستل شوی دی. په امریکا کې د ولسن سنټر تحقیقاتي مرکز څېړونکي مایکل کوګلمن وایي نړیوالو فشارونو پاکستان مجبور کړی چې په نړیواله کچه ترهګري اعلان شوو ډلو خلاف لاس په کار شي. داغه په خبره اسلام آباد باید دا چاره په سر روانه وساتي.
پاکستان چې اوس مهال څه کوي دا باید وستایل شي. د ترهګرو ډلو سره تړلو مدرسو خلاف یې ځینې د پام وړ ګامونه اخیستي دي، خو زه ویره لرم چې کله نړیوال فشار کم شي نو نوې خیریه ادارې به په نویو نومونو او نوې بڼه راښکاره شي. فکر نه کوم چې پاکستان به حتماً د هغو نوو ډلو خلاف هم ګامونه واخلي.
د جماعت الدعوة ډلې بنسټګر حفیظ سعید دی چې په هند کې د حملو په پلانولو تورن او امریکي لخوا ترهګر اعلان شوی. لس میلیونه ډالر انعام یې هم پی ایښی دی، خو ناکټه اداره چې په پاکستان کې د کلدم تنظیمونو لیست او د هغوی پر فعالیتونو نظر ساتي لا هم حفیظ سعید او یا هم جماعت الدعوة ډله په دې لړ کې نه دي شامل کړي. د افغانستان او پاکستان په اړه د یو څېړنیز کتاب From Cold War to Gold War لیکوال عاصم یوسفزی وای پاکستان ځکه د جماعت الدعوة خلاف لوی ګامونه نه اخلي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې له پراخېدو اندېښنه لري.
پاکستان تر اوسه پورې د څو دهشتګردو خلاف پاکستان ډېر ښه کار روایه کړی دی، په دې کې څه شک نشته. خو څو پورې چې دا کم دهشتګردي چې کم ته ګډ او بیډ طالبان او ګډ او بیډ دهشتګرد چې کم یو تفریق نه چې پاکستان کې کیږي، نو د هغې په سلسله کې مونږ دا کتلي دي چې پاکستان د هغوی خلاف داسې غټ ګامونه نه دي پورته کړي. دې وخت کې خو دا وینا لږه مشکله ده په دې وخت کې چې آیا د دې اقداماتو به سر داسې غټه نتیجه روزي او کرو به نه دي.
پاکستان په پنجاب صوبه کې هم د جماعت الدعوة ډلې ځینې اړوند ادارې او مدرسې بندې کړې وې. دا ګامونه تر هغې وروسته واخیستل شول چې په فروری میاشت کې پاکستاني چارواکو ومنله چې که په خپله خاوره یې د وسلوالو ډلو د پیسو راجمع کولو مخه ونه نیوله نو د جون په میاشت کې په هغه لیست کې د شاملېدو سره مخ کېدای شي چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیواله اداره به یې جوړوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پاکستان له هند څخه خپل سفیر د مشورو لپاره هیواد ته وربلل دي. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډه ته کړې. فیصل تور پورې کړې چې په هند کې پاکستانی ډیپلوماټان زورول کیږي. هند په دې اړه لس نه دی ویلي، خو د هند د بارنو چارو وزارت ځینو چارواکو هم پر پاکستان ورته تور پورې کړی دی. تفصیل پامیر ساحل راکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته وویل پر احتجاج او شواهدو سربیره د هند له لوري مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. د تور پورې کړ چې په نوې دلی کې پاکستانی ډیپلوماټان ځورول کیږي. ډاکټر فیصل وویل د دې په غبرګون یې په اسلام آباد کې هندي سفیر جی پی سنگ د بهرنیو چارو وزارت ته وروغوښت او ورته یې سخت احتجاج وکړ. ډاکټر فیصل دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې په هند کې پاکستانی سفارت ځینې ویډیوګانې ویډیوګانې خپرې کړې دي چې ښیي د ډیپلوماټانو ګاډو پسې پر موټرسایکل سپاره کسان ځي او د ګاډو مخې ته یې نور موټر ورو روان دي چې د دوی رفتار ورو کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل په خبري غونډه کې ویل دا د ډیپلوماټانو قصدي ځورونه ده او د دوی پر شکایتونو سربیره دا ډول پیښې په بیا بیا شوې دي. په هند کې د پاکستان ډیپلوماټانو ویلي چې د ځورونې تازه پیښې د سه شنبه او چهار شنبه پر ورځو شوې دي او په تیرو دوو اونیو کې له 15 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د دې تورونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د وزارت ځینو چارواکو د نوم نه ښودو په شرط د هندو ورځپاڼې او ځینو نورو رسنیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې د هندیو ډیپلوماټانو د ځورونې پیښې زیاتې شوې دي. د هندو ورځپاڼې د جمعې پر سهار د چارواکو په حواله ویلي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په پاکستان کې هم د هندیو ډیپلوماټانو د ځورولو پیښې روانې دي. دوی زیاته کړې چې په نوې دلی کې شوې پیښې ښایي د اسلام آباد د هغو غبرګون وي. د ډیپلوماټیکو او سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنوینشن وایي چې د ډیپلوماټانو ساتنه او امنیت د کوربه هیواد ذمہواري وي. د هغوی امنیت ته ګواښ یا ځورونه د ډیپلوماټیکو قوانینو خلاف ورزي بلل کیږي. هند د پاکستان لخوا د مشورو لپاره د سفیر وربللو په غبرګون کې لاس نه دی ویلي، خو د کنټرول پر کرخه او په کشمیر کې د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو تعلقات له تیر شاوخوا یو کال راهیسې خراب دي.
د پامیر ساحل راپور مورې د پېښور چارواکي وایي په خار کې دفاع 1440 د پښتون تحفظ غورځنګ د راتلونکي جلسې د مخنیوي لپاره نه ده لګولې. د چارواکو تیر ماښام تر هغې وروسته له مشال لیډو سره خبرې کولې چې پر ټولنیزو رسنیو له حکومتي فرمان څخه دا معنی اخیستل شوې چې ګواکې د کېدونکي جلسې مخې ته د خنډ لپاره جاري شوې ده. هلته د پښتون تحفظ غورځنګ غړي وایي ښایي د پېښور جلسه پر خپل ټاکلي تاریخ ونه شي. بشیر ګواخ نور معلومات راکړي.
د خیبر پښتونخوا چارواکي پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو خپرې شوې هغه اوازې بې بنیاده بولي چې وایي د پېښور کمشنر د دفاع 1440 په لګولو سره کرفیو یا ګرځبندیز عملي کړي او په دې توګه غواړي د پښتون تحفظ غورځنګ د راتلونکي جلسې مخه ونیسي. د پېښور ډیپټي کمشنر شاهد علي د مارچ په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی یوازې د هوایي میدان خواوشا سیمو کې د هوایي ډزو مخنیوي لپاره دفعه 1440 لګولې ده. داغه په خبره دا دفعه به تر هغې پورې نافذ وي تر څو چې دلته د پاکستان هوایي ځواکونو روان تمرینونه نه وي بشپړ شوي. هغه د تمرینونو د ختمېدو نیټه واضح نه کړه. نوموړي زیاته کړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ د جلسې مخنیوي لپاره دا کار نه دی شوی.
کرفیو ورفیو نشتی ما کور کې کرفیو سره ضرورت راځي کنه، خو هوایی فایرینګ چې نه په هغه باندې کې دغه د فاکس شو ولسته ایریل فایرینګ چې هم نه کنه په هغه باندې د کایټ فلاینګ ما پتنګ باندې سره په دې باندې د ایرپورټ په سایډ باندې د سیم کې غره کیږي د ایرپورټ سره اکټیویټیز اکټیویټیز او پرکټس وغیرہ نو په هغه کې چې نه انټرفیر نه هغه د وځي.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشرانو تیر اونۍ په بلوچستان کې تر جلسو کولو وروسته اعلان کړو چې په پېښور کې د مارچ په 15 یوه لویه جلسه کوي. د بلوچستان تر ناسو وروسته هلته پولیسو د غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی و. دوی ویلي چې حکومتي خنډونه یې مخه نشي نیولی. د پېښور جلسې یو منتظم طارق افغان مشال رډیو ته وویل چې کېدای شي د دې ناستې وخت بدل کړي، خو په باړه کې راتلونکي جلسه به 2 ورځې وروسته په خپل وخت کېږي.
ممکنه دا ده چې دا وځنډولی شي ځکه چې د 2 تاریخ نه 1 اپریل پورې د یونیورسټو د کالجونو د پسرلي چټیانې دي. نو د دغې څوکې دا تحریک د ځوانانو تحریک دی. نو موږ دا وایو چې ځوانان هغه کلو ته لاړ شي نو واپس به خو تازه دم راشي او کله دې نوی کلاسونه سٹارټ کی نو په هغه دوران کې به موږ دغه جلسه دلته کې دو چې ځوانان پکې خپ په بھرپور طریقې سره شرکت وکړي. د لوړې جلسه به ان شاء الله په خپل چې کوم نیټه شوی و هغه نیټه باندې به د لوړې جلسه کیږي په دې 13 تاریخ د اتوار پورز.
د پښتون تحفظ غورځنګ لخوا په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور د نیولو غوښتنه شوی. همداراز دوی غواړي قبایلي سیمې دي له ماینونو پاکې شي او په قبایلي سیمو کې د پوځي چک پوسټونه کم او ګرځبندیزونه ختم شي. دوی دا هم وایي چې غیب کړل شوي ځوانان دې خپلو کورونو ته راستانه کړل شي. پښتون تحفظ غورځنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپل پړلت د حکومتي وادو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه. حکومت په لیکلې بڼه وعده ورکړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې به مني. خو د دې غورځنګ مشران وایي حکومت لا هم په بشپړه توګه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه به په بیلابیلو سیمو کې د چمتووالي تر جلسو وروسته بیا په اسلام آباد کې احتجاج پیلوي.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکا
منگا ددی دہشت گرد مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي راز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویپانی اوریدل.
د خیبر پختونخوا د بلابلو زلو د کلیو او خاري سیمو ناظمانو او کونسلرانو په پیښور کې احتجاج کړی دی. دوی تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې مشال ریډیو ته وویل چې لسو میاشتو راهیسې تنخواګانې او غیر ترقیاتي پنګې نه دي ترلاسه کړې، چې له کبله نه د دفترونو کرایې ورکول شي او نه کارونه کول شي. د خیبر پختونخوا حکومت د دې ناظمانو د احتجاج په اړه لاسنې دي ویلې. د دوی خبرې او څرګندونې صداسې دي.
شیر محمد افریدی کوارنر راغلی وو، مو سره د ټول ناظمان دي په دې سلسله کې راغلی وو چې آیا مخکې دا چې کم ټایم روان ده د کې مخفل تحفظ حاصلو چې یاره سبب مو سکو کا سبا د الیکشن یې غشي د مو دفتر دي د مو دغه دي کرایي دي وغیرہ وغیرہ دا به مو کم ځنه ورکو.
د کوارټ ویلج نظم اربن 6 واټ 16 نخ ما سیف الامیر نوم ده. تنخوا ته 3-4-5 مهینه شوه ته مو ته نه تنخوا نه راغلی دي. نو دومو ته چې یو تنخواه واسه دي درو مشته بعد هغه ریلیز کړي، نو نه کرے یې شته دي 4-4 مهینه شو چې موږ رہی نه دی ورکړي، نو اخر مو ته هغه ویچا شي چې هغه کرے راکای کنه د دفتر بندو تلی اچو. نو چونګې دا چې دفتر مو بند کو صحیح ته چبېنې دي مو په والی کو سامان بدا چې د چا مکان دغه ته بهر وشه په والی کو نور چې د مو سره هیڅ تنظیم نشته مو خپل حقوق ته راغلی چې مو ته خپل حقوق راکې.
زمانه ما ظهور احمد پراچا ناظم اربن 1 واټ 2 کوم کوهات ریالٹی دے دی کے بالکل مو ظاہر سات نشتی سطح باندھے نہ دے ملاو دا ٹولے پیسے چ ریالٹی والا ملے گی آگاہ ایم ایم پی ایم پی اے تو ملے گی ایم این اے تو ملے گی ٹولا دا دا خری لگیا دی نو مو تو نشتی سطح باندھے 100 دورہ فنڈ بھی چھ مو پلے لاس سکارو اختیارات مو سر ایس ہم نشتا تو ہما کا پیرا چی رگڑی فنڈ نو رگڑی دی اخینا پستا نان ڈیولپمنٹ فنڈ ہم ندر اگلو ڈیولپمنٹ فنڈ دے
زمان نو صدر شاہ دے ز ویلج کونسل لڑمٹونا یوت ممبر ایم ڈسٹرکٹ پشاور 400 روڈ سنگ جی تاسو ته پد صوبای حکومت یو نارو ولا چې مونږ به نیشنل سطح باندې پلان دې سطح باندې خلق مضبوطو یو بدلون براولو. دوی که په حقیقي مانو کې په عوامو کې بدلون نه راوستو یا لاندې خلق نه مضبوطول نو دوی ته د ناری هیڅ قسم ضرورت نه وو. په دې کې دوی د رویتی سیاست په شان د یوت پنوم باندې چې څنګه مخکې وډه غزل شوی د یوت پنوم چې کوم ممبر راغلی اسی براینان دی که کسان ممبر دی براینان دی که خواتین پنوم باندې دوی آواز کوي خواتین ممبران مونږ سره ناست دي ته هیڅ قسم مرات یا اختیارات یا نور مسائل نشته چې زمونږ سونه میټینګ دی کوي اجلاسونه دي هغه مونږ خپلی مدد آپ کې تحت کوو.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو حمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې وسل جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال ردوږي اوردونکو درنګ شویل په پښتونخوا کې پنځلمې بجې کېدونکې دي د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو مشر ته د نقیب الله مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر راو انوار د نیولو لپاره د شمې تر ورځې وخت ورکړ. نن په کراچۍ کې د چیف جسټس ساقب نصار په مشرۍ کې د محکمې د اورېدنو په مهال د سند پولیسو مشر ایډي خواجه له هغه څخه د دوو ورځو د وخت غوښتنه وکړه. پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په کلا سیف الله کې په یو کور کې دننه په چاودنه کې د طالبانو سره تړاو لرونکي د یو ځای مولا په ګډون پنځه کسان وژل شوي دي. د ډیپټي کمشنر شفقت شاولي په خبره دغه په دې چاودنه کې تر لسو زیات کسان زخمیان شوي دي. د پېښور د ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې ډلې د جماعت داوا د پېښور مرکزي دفتر تړل شوی دي. مشال ریډیو د مارچ په پنځمه رسېدلې یو سند کې دا خبره څرګنده شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو څلورو ساعتونو کې په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیات په نتیجه کې 45 وسوال وجل شوي او 3 نور شوبل شوي دي. طالبانو او خپلواکو سرچینو بیا د دفاع وزارت په اعلامیه په سره نه کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په اړه د افغان حکومت وړاندیز بلا شرطه ومني. امنیت شورا په اعلامیه کې پرون خبره شوې ده راغلي چې د دې شورا ټول غړي د طالبان سره د خبرو په اړه د افغان حکومت وړاندیز ملاتړ کوي. افغان چارواکو د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې په ژوند کې برید کې د داعش مشکوک او سوال د وژل کېدو دعوه کړې. د کونړ د والي وایند عبدالغني مسلم نن مشالې لیکل چې تېره ورځ نړیوال ځواکونو د پالیټ الوتکې د مانوګي ولسوالۍ اړوند دریچلام سیمه کې برید وکړ. د روس بارني چارو وزیر ویلي چې د برتانیې له لوري د درویش سو روسي سفارتکارانو له واده د ایستلو په غبرګون کې به روس هم د برتانیې سفارتکارانو باسي. نن چې کله یو خبریال سر بلارو وپوښتل چې آیا روس به برتانیې سفارتکارانو باسي او که څنګه، هغه په جواب کې وویل بالکل به باسي، خو البته دا یې ونه ویل چې کله او په څومره شمېر کې. د روس ولسمشر پوګریسانو ژغ کړی چې د مارچ په 13 نیټه په ولسمشرۍ د ټاکنو کې رای ورکړي. د پر خلکو ټینګار وکړي چې خپله رای حق د خپل ستر او پرتمین هېواد روس لپاره استعمال کړي.
مهم خبرونه مورې د اوس راځو پاکستانی مطبوعاتو ته. زموږ همکار پامیر ساحل زری پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دا غینه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې د لاهور پر ځانمرګي برید باس کړی او وایي چې دا روان کال په هغه ښار کې لومړی ترهګره حمله وه چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ومنله. د چهارشنبه پر شپه د لاهور له رایونډ سره نږدې پر امنیتي پوسته په ځانمرګي برید کې لس سرتیري ووژل او شاوخوا شل ژوبل شول. تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې ویلي دا برید یې په پنجاب کې د خپلو ملګرو د وژنو د غچ اخیستو لپاره کړی. ډیلی ټایمز لیکي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې په لاهور کې یې د پاکستان سوپر لیګ په نوم د کرکټ د شل اوریزه سیالیو لپاره امنیتي اقدامات مکمل کړي دي، خو د تبلیغیانو د کلنۍ اجتماع له ځای سره نږدې پر پولیسو شوی برید ښیي چې وسلوال لا هم له مهمو ځایونو سره نږدې د حملو وړتیا لري. ورځپاڼې د تبلیغي جماعت د اجتماع پر وخت پر شوې حملې اندېښنه ښودلې او زیاتوي چې حکومت باید وسم اقدامات وکړي او مشکوکو ډلو ته د پیسو ورکولو یا نورو اسانتیاو برابرولو پر وړاندې باید هیڅ زغم ونه لري. هلته د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې په خپله اداره کې لیکلي چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ په کراچۍ کې د ګذر ناروغۍ واکسیني کمپین پیل شو، خو یو شمېر کورنیو بچیو ته د څاڅکو له ورکولو انکار وکړ. دا په روان کال کې د پولیو دریم واکسیني کمپین و چې پکې روغتیايي کارکوونکو د پاکستان لاکونو ماشومانو ته له ناروغۍ څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکړل. ورځپاڼه وایي واکسیني ډلې حیرانه وي چې ولې په کراچۍ کې خلکو بچیو ته له څاڅکو ورکولو انکار وکړ، خو وروسته معلومه شوه چې لامل یې ویره وه. روانه میاشت د سند په نوابشاه کې د شری خرابو واکسینو څلور ماشومان ووژل چې تر هغې وروسته په کراچۍ کې ځینې کورنۍ د ویرې ښکار شوې. روغتیایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د واکسینو له کبله هیڅ ماشوم نه مري. د نیوز ورځپاڼه زیاتوي چې دا ډول پیښې د پولیو ناروغۍ د ختمولو په لړ کې د پاکستان هڅې اغیزمنوي، ځکه چې حکومت اعلان کړی چې روان کال به هیواد له ګوزڼه پاک کړي.
مطبوعات
د برتانی ګارډن ورځپاڼې د هغه چینایي ښځو په اړه لیکلي چې د ګلګت او بلتستان د سړو سره ودونه کړي دي، خو دا مهال د سغدریزۍ په تور په چینایي زندانونو کې بندیانې دي. هلته وال سټریټ جرنال د افغانستان د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه د ائتلافي ځواکونو د کمانډان جنرال جان نیکلسن پر څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. عبدالحی کاکړ د دواړو راپورونو مهمې برخې وړاندې.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکي چې تیره میاشت د ګلګت بلدستان د اسمبلی غړو غوښتنه وکړه چې چین دې هغه 50 چینایي ښځې خوشې کړي چې د دې سیمې له سړیو سره یې ودونه کړي دي. دوی ویلي چې چینی چارواکو دغه ښځې د انتها پسندۍ په مبهمه تور کې په زندان کې ساتلي دي. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه په خپل رپورټ کې د ګلګت بلدستان د یو کس کیسه لیکلي چې هغه وخت پر یوه چینایي ښځه مین شوی وو چې د کاروبار لپاره چین ته تللی وو. بیا له هغې سره واده وکړ، خو چینی چارواکو ښځه او اولاد له دې کس څخه په زور جلا کړل. دې سړي د خپل اصلي نوم نه څرګندولو په شرط ګارډین ورځپاڼې ته خپل کیسه کړې ده، او ورځپاڼې هغه د احمد علي په بدل نوم یاد کړی دی. نوموړي ویلي چې د چینی چارواکو دا ګام بې معنا دی، موږ ښه شتمن وو او زما میرمن یوه کورنۍ ښځه وه، خو اوس مو کور وران سوی دی. چین د یوغور چې پکې مسلمانان اوسېږي پر ناارامیو ځیرک نظر ساتي. په 2014 کال کې چې کله مشکوکه ترګرو 90 کسان په چړو ووژل، له هغه وروسته حکومت د چیانګیانګ پر سړیو د ژیرو پرېښودلو او پر ماشومانو د محمد نوم ایښودلو بندیز لګولی دی. د راډیو فری ایچ آی یو رپورټ وایي چې په دې صوبه کې 1,00,000 یوغوري مسلمانان د بیا زده کړو په کیمپ کې په ډیر خراب حالت کې ساتل شوي دي. بلخوا وال سټریټ جرنال وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو کمانډان د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د افغانانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې راتلونکي په شک کې دو دی. جان نیکلسن خبر اعلان ته وویل چې دوی اوس په داسې یو حالت کې دي چې روغه جوړه او د خپل کمپاین هدف پر یو وخت ترلاسه کولای شي چې د دوی لپاره ډیر مهم دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې پخوانیو چارواکو او کارپوهانو د اندېښنې ښودلي چې د مذاکراتو لپاره امریکا د مناسبې سفارتکاري وړتیا نه لري. ځینې بیا په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ریکس ټیلرسن له لوري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د عهدې د ختمولو د فیصلې حواله ورکوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د خبرو اترو د لارې د افغانستان د 14 کلنې جګړې ختمولو هڅې په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر غنی به د 6 کال په پای کې له پارلماني ټاکنو سره مخامخ شي. د په داسې حال کې هم دی چې پر امریکا فشار دی چې د ډونالډ ټرمپ د تګلارې په وسیله د افغانستان په اړه یو څه پرمختګ ښکاره کړل شي. د 13 اګست په میاشت کې په تګلاره کې اعلان شوی و چې افغانستان ته دې نور فوجي سلاکاران ولېږل شي او تر هغو دې هلته وي تر څو حالات سم شوي نه وي. ولسمشر ټرمپ افغانستان ته 4,000 نور فوجیان ولېږل چې هغه له هغو 10,000 فوجیانو سره یو ځای شول چې وار له مخه هلته وو.
عبدالحی کاکړو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله، او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي داسې ښکاري چې روسیا په انګلستان کې د استخباراتو د یو پخوانی ایجنټ او دغه پر لور د کیمیایي ماده په کارولو کې لاس لري. دواړه کسان لا هم په روغتون کې دي او روغتیایي چارواکي وایي حالت خراب دی. تر دې مخکې د امریکا په ګډون د برتانیې ملګرو هیوادونو له روسیې غوښتي چې دې کسانو ته د زهرجنې مادې ورکولو په اړه یو قانع کوونکی ځواب ووایي. روسیا له لګېدلي توره انکار کوي. احمد تکل نور معلومات راکوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سیخکاری چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني مامور او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیا لاس لري. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه مڼۍ کې د آیرلند له صدراعظم لیو وراتکار سره د کتنې پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. برطانوي چارواکي وایي چې د روسیې د استخباراتو پخوانی مامور سرګی سکریپال او د هغه لور د داسې زهري کیمیاوي ماده په وسیله چې اعصاب شندوي مسموم شوي دي. سکریپال او د هغه لور یولیا 12 ورځې مخکې د داسې موادو په وسیله مسموم شول چې د برتانوي چارواکو په وینا اعصاب شندوي او یوازې پوځونه یې جوړولای شي. ښاغلی ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا په دې مسمومیت کې به د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاس وي کنه، په ځواب کې وویل
It looks like it. I spoke with the Prime Minister and we
همدا سیخکاری ما د برتانیا له صدر اعظم سره خبرې وکړې او موږ په دې اړه ژور باسونه وکړل. دا یو خوشینونکی حالت دی او دا سیخکاری چې روسان په قطعي ډول لاس پکې لري دا کار باید نه وای شوی، خو موږ دې مسلې ته د نورو مسلو په شان په ډېره جدي سترګه ګورو. فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله ته د یو بوګنونکو عمل په سترګه ګوري او دا د برتانیا پر ملي حاکمیت برید او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. د دې هیوادونو مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته کلونو کې دا لومړی ځل دی چې له دې ډول موادو څخه کار اخیستل کیږي. برتانوي چارواکي وایي سکریپال او لوري چې د روانې مارچ میاشتې په څلورمه نیټه په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ پراته بې سده وموندل شول، له هم په نازک حالت کې دي. د چارواکو په وینا هغه زهري مواد چې په دې وژون کې عمدي حمله کې کار ترې اخیستل شوی د نوویچوک په نوم د اعصابو د شنډونکو موادو په یو ګروپ پورې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځ جوړ کړی و تړلې دي.
متکر لا پور مورید او پاکستانی ایکسپریس ٹریبون رسپانه لیکلی دی د ایټمی انرژي نړیوال ادارې مشر یو کیا امانو د پاکستان په سفر کې مختلف ایټمی تنصیبات لیدلی او د امنیت په اړه اطمینان ښودلی دی. د ایکسپریس ٹریبون د دغه راپور مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د اټمي توانای نړیواله ادارې IAEA مشر یوکیا امانو د پاکستان د اټمي تنصیباتو د معیار ساينه کړي. نوموړي دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې په نړۍ کې د پاکستان اټمي وسلو د خوندیتوب په اړه نیوکه کیږي. رسپانه لیکي د اټمي انرژي نړیواله ادارې مشر یوکیا امانو د درې ورځني سفر په وخت په کراچۍ کې یو سیمینار ته ویل چې پاکستان د سولایز اټمي ټکنالوژي په استعمال کې تجربه لري. د اټمي توانای د نړیواله ادارې مشر د پاکستان د سفر پر مهال د ځینو اټمي تنصیباتو دوره وکړه. نوموړي هغې ته په اشاره وویل دا واضحه ده چې پاکستان په دغه کار پوهیږي او پوهه لرونکي کسان د دغه دندې لپاره ګمارل شوي دي. نوموړي وویل چې اټمي ټکنالوژي په عام روزه ژوند کې ډېر مهم رول لوبوي. رسپانه لیکي چې یوکیا امانو په خپل سفر کې د مختلفو روغتیايي مرکزونو دوره هم وکړه او وی ویل چې په پاکستان کې طبي کلینیکونه پرمخ تللي دي. نوموړي همداراز وویل چې د اټمي انرژي نړیوال سازمان له پاکستان سره مرسته کوي چې د سرطان په ناروغۍ د کنټرول قومي پروګرام جوړ کړي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د اټمي توانای نړیوالې ادارې مشر په پاکستان کې د کې دوا او کې درې اټمي مرکزونو دوره هم کړي چې دا جوړېدو په حال کې دي. د هغو اټمي مرکزونو دورې پر مهال یوکیا امانو وویل چې پاکستان د اټمي تنصیباتو امنیت او خوندیتوب ساتلو لپاره له ډېر احتیاط کار اخلي.
د ناتو مهم منشي له طالبانو څخه غوښتي چې جګړه ودري او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ینز سولتنبرګ پرون په برسلز کې خبري غونډې ته وویل د افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز ډیر واضح او بېله شرطه دی. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر ویلي وو چې یو شمېر طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. سلطنبرګ په عین حال کې پر وسلوالو د فشار زیاتولو خبره هم کړې ده. نور معلومات د احمد تکل پر راپور کې.
د ناتو عمومي منشي وایي چې یو شمېر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندیز ته د اشاره په ترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو تکینی. د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بېل کوم قید او شرط خبرو ته رابللې دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لاره ومني. که ټول طالبان نه وي نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ده د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره و. ښاغلی ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا یې هم ټینګار وکړ.
We know that there is a close link between what's going on on the battlefield and what
پویګو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنځ نږدې اړیکه شته، نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو څو د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې وروستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې اوسنی ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناټو تیر کال وپتیله چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 14,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوی طرح وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید و شرط بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نکلسن د چهارشنبه په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې کله حکومت سره د سولې خبرو ته کینی نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حملې به زیاتې شي.
متکر لپاره مورده او د خوست ولایتي شورا غړي او فعالان وایي په ځینو سیمو کې خلک اوس هم روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري او لستونزو سره مخامخ دي. هلته چارواکي وایي په وروستو کې د یو شمېر کلینیکونو د جوړولو پروژې پیل کړي دي. نور حال نجیب الله الو خیل پر راپور کې.
د خوست د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي چې د یاد ولایت ځینو لري او نږدې ګرمیشتو سیمو اوسیدونکي له روغتیايي خدمتونو بې برخې دي او له دې کبله ستونزې ګالي. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د خوست د ترېزه یو علي شیر ولسوالۍ اړوند د سین خور او بټۍ تاڼې په سیمه کې د دوو روغتیايي کلینیکونو د ودانیزو چارو د پیلېدو په ځای کې وکړې. د خوست د ولایتي شورا غړي امیر الله رسوان مشال راډیو ته وویل
د خوست ولایت کې ولسونه عام روغتیا د نوم نه چې ملومیږي د عامو صحي خدماتو نه دي برخمن. دوی ته په اړوند ولسوالیو کې چې کلینیکونه لري د مرزونو د تداوی دپاره دوی نه ویل کېږي.
مدني فعال فیض الله غمخور هم وایي اوس هم په خوست کې داسې پراخ سیمې شته چې هلته کلینیکونه نشته.
سیاتامې ریاست ته په کار دي لکه څرنګه چې دغه کار وکړو په دغه دوو سیمو کې دا کلینیکونه ایجاد کړل په نورو سیمو کې هم ورته کار ترسره کړي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد حبیب شاه انصاري وایي اوسنی جوړېدونکي کلینیکونه هم په هغه ځایونو کې جوړیږي چې اوسیدونکي روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
دا تقریبا په سپینو ساحو کې دي، هغه ساحو کې چې خلک صحي خدمات ته لاسرسی نه لري. یو کلینیک د علي شیر سپین خور کې دی چې د هغې مجموعي بودیجه ده 9.6 میلیونه او یو کلینیک چې د بټۍ تڼې د کوچیانو لپاره جوړیږي چې د هغې بودیجه ده 9.8 میلیونه. فیزیوتراپي سنټر چې دی د هغې تقریبا 4 میلیونه بودیجه اټکل شوی ده چې په دې باندې به مصرفیږي. دغه دوه کلینیکونو څخه به 10,000 کسان مستفید شي د صحي خدماتو څخه.
بلخوا خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وایي چې ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټولو خلکو ته لازم روغتیايي خدمتونه برابر شي.
زه ډاډ درکوم چې ان شاء الله د عامې روغتیا سکتور په برخه کې ستونزو ته په کتو ولسونو ته اړین خدمات عرضه شي. په نږدې آینده کې به د صبرۍ ولسوالۍ کې هم زمونږ هغه د ولسوالۍ په کچه چې کومه شفخانه ده هغه به ګټې اخیستنې ته سپارو، خو په مقابل کې به ان شاء الله په مساخیر ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په کچه یو 10 بستریز روغتون چارې عملاً پیلېږي.
د خوست مدني فعالان دا هم وایي چې مسؤولین دي د ولسونو د رضایت لپاره د یاد ولایت د روغتیايي خدمتونو له څرنګوالي او د دوا درملو د ورکړې له بهیر څخه جدي څارنه وکړي.
شمالي وزیرستان کې معیاري زده کړو باندې کار کوونکي د سیمې ځوانانو او افسرانو تنظیمونه او د ټوچي مشران وایي چې دغلته د بورډ امتحانونو کې د نقل مخه ونیول شي. دوی وایي د نقل له وجې د دوی راتلونکي نسل له معیاري زده کړو بې برخې کیږي. په دغه اړه د مجید بابر راپور اورو.
شمالی وزیرستان کی د زئی ځوانانو د خیر خیګړی تنظیم نووا یا نارت وزیرستان ویلفیئر ایسوسیشن مشر خان محمد وزیر وای یو خو تیر لس کاله بدمنۍ د دوی تعلیم متاثره کړو، بل طرف ته نن دغلتا د نقل رجحان ډیر زیات شوه چې د دوی ځوان نسل د تباهۍ په طرف بیایي.
یو طرف ته کلاس او تکول وړ کی د سکولینه بهر شول، په دغه ورسته کې د کیم سکولینه شری شول، نن سبا مطلب د تیر کول دوه کوله لکه داسې رجحان دی چې ډیر پریشانې مدیمونه مختلف میز میټینګ
شمالی وزیرستان کی دزئی افسرانو د تنظیم ٹوچی مشر مامور جان داوڑ وائی چې وزیرستان کی د بورڈ امتحانونا یو کاروبار جوړ شوه، سو دوی د بنو بورڈ چارواکو او پولیټیکل انتظامیه نه غوښتنه کوي چې را روان بورڈ امتحانونو کې دی د نقل په کلکه مخه ونیسي.
هلته د نقل رجحان یو قسم کاروبار جوړ شوی دی، د تعلیم نه دی یو بزنس جوړ کړی دی. د دې سکرچ کولو لپاره موږ د ریکوست ورته کړو چې تاسو د پرایویټ سکول ته خپل حلونه ما ورکو. موږ چیرمن بنو بورډ سره خبرې شوې و نو دا رسید بند عمل وکړو او پرایویټ سکولونو ته کالجونو ته خپل حلونه ور نه کړل. خو بیا دی حل زله شروع کړی دی چې د کوم پرایویټ سکول ان کالج از اونر دی او په دې شی باندې اختادی چې دی خپل ځان ته بیا حلونه واپس غواړي. په دې باندې تو چې یو انالیسیس کړی دی، آی انالیسیس دا وایي چې زمونږ چې کوم د نقد رجحان دی واجه نه 80% پلس نمبر خو والی خو چې هغه کله میډیکل یا انجینیرینګ ایټا ایگزامو کې کینی نو هغه 20% مرګ هم نشي اخسته. زمونږ نوی نسل سره دا یو پری پلاننګ عمل شروع دی. د سپتمبر راځي چې زمونږ په نارت وزیرستان نه به خلکو شپاړسم جماعت خو به پاس کړی وي، خو چې څوک ورته ووایي چې ته خپل انټروډکشن وکړه په اردو کې یا په انګریزي کې نو آبا هم د دې قابل نه وي.
بلخوا د بنو بورډ چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کې د ولس او د ځوانانو تنظیمونو په غوښتنه دوی هڅه کوي چې د نقل مخه ونیسي. د بنو تعلیمي بورډ د چارواکو په وینا په امتحاني حالونو کې سی سی ټی وی کیمرو سره سره به د روزانه په بنیاد د خپلو ټیمونو په ذریعه څارنه هم یقیني کوي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندرې جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروې
په درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو.
د سوات په کورنۍ کې دوه ماشومان زیږیدلي دي چې سرونه بیل بیل خو وجودونه یو دي. د فضل کریم په کور کې د پیدا شو د ماشومانو په اړه ډاکټران وایي د دې ماشومانو پر علاج ډېرې پیسې لګي. ډاکټران وایي د دواړو ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره آپریشن ته ضرورت دی. تفصیل په دغه راپور کې
سواد کوکارې فضل کرم وایي چې په شخصي روغتون کې به دوه ماشومان په داسې حال کې پیدا شي چې وجودونه یو بل سره انختی دي.
هر سبق او خوشحالي نه به کو موږ دیګونه خیراتونه او کو چې دیګونه به پخ کو دا الله په موږ یو امتحان نه واسه موږ ته خولم به خیراتونه مکو هم مور پلار زما خویندونه ټول په خوشاله دي. الله دې موږ له طاقت توفیق راکړي چې موږ د دې معذورو کسانو خدمتونه وکړو.
فضل کرم زیاتوی چې فکر هغه وخت یوړم کله چې می دغه ماشومان په ډاکټر نعیم الله ته وخودل او هغه راته ویل چې د ماشومانو بچکول لپاره اپریشن ضروری دی.
موږ ته ډاکټرانو صاحبانو وی دا لاک دو لاک خبرې نه دا پلکاو په کروڑو خبرې خو 60-70 لاک روپۍ به دې خرچ راځي.
د ماشومانو په هان ډاکټر او د سیدو شریف طبي کالج پروفیسر نعیم الله وی چې دا کیس په لکونو پیدایشي پیښو کې مخې ته راځي.
په دوه لکو کې یو ماشوم چې دی نو هغه کنجاین ټوینز عموما د دې پیدایش کیږي او دا زیات تر چې دی نو ساوت ایسټ ایشیا او افریقا چې کم دی نو په دې کې دا مونږ کیږي. خو اکثر دا دي چې 50% ماشومان دا سي چې دا اکثر مطلب مړه پیدا شي، بیا 30% دا سي چې هغه اکثر په 24 غنټو کې دنه مړه شي، باقي دا 20% یا 30% موږ ویلی شو چې هغه جوندی پاتې شي.
ډاکټر زیاتوي چې د ماشومانو بچکی دو لپاره اپریشن ضروری دی او دغه اپریشن ډیر مشکل دی او غیر معمولی پوهه غواړي.
باډي چې کوم د ریکوایرمنټس یو دغه پاسي بلدنه چې را د ماشومان دی داسې یو ځای یو دغه پاسي بلدنه کده دي صحیح علاج وشي په خزه کې وشي ځکه چې تاسو ما وی چې دا مینیمم سرجری چې د دې دورانیه چې دا هغه تقریبا 20 غنټه ده. نو زما خپل خیال دا چې پاکستان کې به دا سرجری جدا به کافی ریسکی خو خبره ده چې دا به هر شفت شي نو هغه به مطلب در ماشومان لپاره ډیره بهتري.
د ماشومان پلار او رشتہ دار وایي چې دوی سره دغه اپریشن کولو خرچ نشته. دوی له دولت د اپریشن کولو غوښتنه کوي.
راپور موریدو او اوس د لوبو پاړه باندې یو راپور د نیپال لوبډلې پړومبي ځل د یو ورځني نړیوال کرکټ حیثیت ترلاسه کړ. دا ایشیایي لوبډله چې د 2010 کال راهیسې د نړیوال کرکټ لیګ په 15مه سانګه کې و د 2018 کال راهیسې د کرکټ نړیوالې شورا له نړیوال کرکټ سره تړاو ځنډولی و خو دغه بندیز د لوبډلې ته هیڅ تاوان ونه رسو. په دغه اړه د ای پی خبری ایجانس د راپور مهم ټکی اسرار عالم وړاندې کړي.
ایف پی خبری اجانس لیکي د نیپال لوبډلې په لومبي ځل د یو ورځني نړیوال کرکټ حیثیت ترلاسه کړ. د رسول هغه دا چې د لوبډلې د پارس خات کا په کپتانۍ کې د زیارت په ورځ د پاپووا نیوګینی لوبډلې ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه. د ایشیایي لوبډله چې د 2010 کال راهیسې د نړیوال کرکټ لیګ په 15مه څانګه کې وه د 2018 کال راهیسې د کرکټ نړیوال کونسل له کرکټ سره تړاو ځنډولی خو دغه بندیز د لوبډلې ته هیڅ تاوان ونه رسوو. نیپال لوبډلې کنیډا ته په یو خوندور میچ کې تر ماتې ورکولو وروسته د نړیوال کپ کوالیفاینګ سیالیو ته ووته چیرته چې یې بیا د ګول په ورځ هانګ کانګ ته ماتې ورکړه او همداراز پاپووا نیوګینی لوبډلې ته یې په پلی آف میچونو کې پر ماتې ورکولو د یو ورځني نړیوال کرکټ حیثیت ترلاسه کړ. د نیپال لوبډلې کپتان پارس خات کوای دا یو غټه لاسته راوړنه ده او د هغه څه دي چې له ډېر وخت راهیسې ورله موږ مهنت کوو. نوموړی وایي موږ غواړو چې یو ټیم جوړ شو چې په مختلفو حالاتو کې موږ میچونه ګټو. لوبغاړي پیاوړی هوډ لري او هر یو خپله برخه رول لوبوي. نوموړی وایي د یو کپتان په حیث زه ډېر خوشحاله یم چې د یو داسې زبردست ټیم مشري کوم. خبري اجانس ایف پی لیکي چې په نیپال کې د کرکټ مینوال زیات شوي او د راپورونو له مخې د میچونو کتو لپاره تر 20,000 پورې کتونکي ورځي. پخوانی آسټرالیایي کپتان مایکل کلارک او د پاکستان انضمام الحق او سپین بالر مشتاق احمد په هغو کسانو کې دي چې نیپال لوبډلې ته یې د یو ورځنیو میچونو حیثیت په ترلاسه کولو مبارکي ورکړي. مشتاق احمد په خپل ټویټر پیغام کې لیکي چې دا د نیپال لپاره یو تاریخي ورځ ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرڅ اوریدل شي.
اوردونکو مشال ریډیو توګه زبنګ روانې خبرونې اخری شیبو ته رسیدلی وو. نو په اخری شیبو کې به دتا مهم خبرونه وړاندې کوو. تاسو زبنګ خبرونې هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې اوري. د روانې خبرونې اخری شیبې دي. نو ورزوبا عبدالحی کاکړ ته چې د دې وخت مهم خبرونه واورو.
د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو مشر ته د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر راو انوار د نیول لپاره د دوشنبه تر ورځې وخت ورکړی. نن په کراچۍ کې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د مقدمې تر اورېدنې وروسته د سند پولیسو مشر ایډي خواجه خبر اعلان تول چې له عدالت یې دوه نورې ورځې وخت غوښتی دی. پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په کلاسي فلا کې په یو کور کې دننه په چاودنه کې له طالبان سره تړاو لرونکي د یو ځایي ملا په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د ډیپټي کمشنر شفقت شاولي په خبره بېګا په دغه چاودنه کې تر لسو زیات کسان زخمیان شوي دي. د پېښور د ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې ډلې د جمعیت الدعوة د پېښور مرکزي دفتر ته راغلې دي. مشال راډیو ته د مارچ په 15مه رسیدلې یو سند کې دا خبره څرګنده شوې ده. د ورسره دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیاتو په نتیجه کې 45 وسله وال وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د طالبانو خپلواک سرچینو بیا د دفاع وزارت په اعلامیه څخه تبصره نه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو ژغ کړی چې د سولې په اړه د افغان حکومت وړاندیز بېله څه چرته ومني. امنیت شورا پر اعلامیه چې پرون خپره شوې ده راغلي چې د دې شورا ټول غړي له طالبان سره د خبرو په اړه د افغانستان حکومت د وړاندیز ملاتړ کوي. افغان چارواکي د کونړ په مانوبي ولسوالۍ کې په ډرون برید کې د داعش یو مشکوک وسلوال د وژل کېدو دعوه کړې. د کونړ والي ویاند عبدالغني مسمم نن مشالې ټول چې تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د مانوګي ولسوالۍ اړوند درې چلام سیمې کې برید کړی. د روس بهرنی چارو وزیر ویلي چې د برتانیې له لوري د درویشت روسي سفارتکارانو له هېواده د ایستلو په غبرګون کې به روس هم د برتانیې سفارتکاران باسي. نن چې کله په یو خبریال له سرګیلار وپوښتل چې آیا روس به برتانوي سفارتکاران باسي او که څنګه، هغه په جواب کې وویل بالکل به یې باسي. د روس ولسمشر په روسانو ژغ کړي چې د مارچ پر اتلسم په ولسمشریزو ټاکنو کې ووټ ورکړي. د پرکلګو ټینګار کړي چې د خپل رای حق د خپل ستر او مین هېواد روس لپاره استعمال کړي.
هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه وخت پای ته رسی. خپل کوربه شاهین بنیری، د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی مرسته لساق امیر ته اجازه ورکړي. که به دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اورېدې شي. د الله پامان.